کوم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار 8 بجې شوې. یو ور بیا په یو ساته پښتو خبری خبرونه کې زای اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري ستاسو په چوپړ کې هم په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلی دی. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان غواړي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین له تجربو ګټه واخلي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذي سلمي خلیلزاد د داعش له وسلوالې ډلې سره د طالبانو د مبارزې هرکلی کړی دی. او د روسیې د اساسي قانون محکمه د هیواد په اساسي قانون کې هغه بدلونونه تصویب کړي چې لمخې ولسمشر ولادیمیر پوتین کولای سي بیا هم د روسیې ولسمشر سي. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان غواړي د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي او ورسره د مبارزې لپاره د چین د تجربو ګټه واخلي. د ارګ د خبر پاڼې له مخې ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره لیدنه کې وویل چې افغانستان غواړي د چین له تجربو په ګټه د کرونا د ناروغانو لپاره د روغتونونو جوړولو اقدام وکړي. ولسمشر غنی هم درنګ غوښتي چې چینایي متخصصان او ډاکټران به د کرونا سره د مبارزې په برخه کې خپلې تجربې د ویډیو کانفرنسونو له لارې افغانستان سره شریکې کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې د چین د سفیر له خولې ویل شوی چې د افغانستان څخه د هغو اړتیا وړ موادو لیستر لاسه کړی چې د کرونا وایروس پر ضد مبارزه کې ورته اړتیا لري او هڅه کوي چې دا وسایل په افغانستان ته برابر کړي. د چینایي ډیپلوماټ ویلي ډیر ضربه د کابل او اورومچی ترمنځ الوتنې بیرته پیل سي او افغانستان ته به د کرونا سره د مبارزې لپاره د اړتیا وړ وسایل انتقال سي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استاذي زلمی خلیزاد د داعش له وسلوالې ډلې سره د طالبانو د مبارزې هر کلی کړی. زلمی خلیزاد تیر شپه د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر ولیکل د داعش پر ضد د طالبانو د وروستۍ اعلامیې او په کونړ کې د داعش د ډلې پر ضد د طالبانو د عملیاتو یادونه کړې. زلمی خلیزاد د طالبانو د وروستۍ اعلامیې ته اشاره ویلي د دې اعلامیې چې د داعش غندنه کوي او په افغانستان کې د داعش یعنی د استخدام تمویل یا روزنه د هڅو د مخنیوي اجمنه کوي هر کلی کوي. د زلمی خلیزات په وینا دا د القاعده او نورو ټولو هغو ډلو پر ضد چې متحده ایالتونه یا متحدین یې ګواښي د طالبانو د هغې عامې ژمنتیا څرګندونه کوي چې موږ سره توافق کړی دی. زلمی خلیزات زیاته کړې موږ تمه لرو چې طالبان به خپلې ژمنې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د امریکا لخوا په موافقتنامه کې د سویو منو پورا کول به د طالبانو لوري پښمنو عمل کولو پورې تړلې وي. د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 منې چاله طالبانو سره د افغانستان ته د سولې دراوستلو تړون لاسلیک کړ چې لمخې امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ووځي او طالبان به د خپل واک لاندې سیمو کې له هغو ترهګرو سره مبارزه کوي چې امریکا او متحدانو ته یې ګواښ پیښوي او همدارنګ به بین الافغاني خبرې پیلوي. که څه هم د هوکړې لمخې باید د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شوې وي، خو تر اوسه نه ده څرګنده شوې چې دا خبرې به کله پیل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د لومړنیو موادو د احتکار پر ضد یې د کمپاین په لومړۍ ورځ 190 شکایتونه ترلاسه کړي دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې ویاندې مروی امینی د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه دوکانداران چې توکي په لوړه بیه پلوري او یا یې د بیو د لوړېدو په خاطر پټوي نیول کېږي او زندانی کېږي. د نوموړي په وینا دا ډول کسانو کاروباري ځایونه هم تړل کېږي.
شخصی که به مقصد
سودجویی
بیشتر
یا فروش نماری وای هغه کس چې د ګټ یو لوړې بای په خاطر لومړنی مواد زیرمه کوي او یای د بازار عادی رقابتي بای لوړ پلوري او په بازار کې د لومړنیو موادو د کمی او بل اخره د بایو د لوړیدو سبب کیږي تا ډول کسان د احتکار جرم کوي او سزا ورکول کیږي. په افغانستان کې د کرونا وایروس د خبرېدو ویره د یو شمیر سرحدونو د تړل کېدو اوازو ته د هیواد د وګړو ترمنځ د اړتیا وړ موادو د کمی اندېښنې پیدا کړې چې د ځینو سوداګرو لخوا یې احتکار ته لار هوار کړې. د دوشنبه په ورځ افغانستان په بازارونو کې د بایو د لوړېدو راپورونه ورکړل شول، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي خلک وګوري چې دوکانداران یا سوداګر له عادي نرخونو لوړ مواد پلوري او یا د بایو د لوړېدو لپاره پټوي، کولای شي د پولیسو له 119 شمیرې سره اړیکه ونیسي او خپل شکایت ثبت کړي. په ټول نړۍ کې د چین په مقایسه په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر زیات شو. د دوشنبه تر ورځې په چین کې په کرونا د اخته کسانو شمیر شاوخوا 180,000 کسانو ته ورسېده، خو په نورو هیوادونو کې دا شمیر تر 90,000 پورته شو. په نړۍ کې د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیره هم د چین په مقایسه زیاته شوې او تر 6,200 زیات کسان د کرونا په وایروس مړ شوي دي. د دې مړینو 3,200 چین کې رامسته شوي دي. له چین وروسته ایټالیا او ایران په کویت 19 یا کرونا وایروس د اختاو مړو لوړې شمیرې لري. چین په دې هیواد کې د دې وایروس د کمیدو خبر ورکړی، خو په اروپا کې دا وایروس په چټکۍ خپور شوی دی. ګڼو اروپایي هیوادونو خوندزي، پوهنتونونه، کاروباري مرکزونه، تفریحي غونډې او ګڼې ګڼې ځایونه تړلې دي. په نړۍ کې تر اوسه نږدې 80,000 کسان په کرونا وایروس لاخته کېدو وروسته بیرته رغېدلې دي. او د پاکستان په سند، خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې د کرونا وایروس د نویو مثبتو پیښو د رامنځته کېدو سره په دغه هیواد کې په دغه وایروس داخته شویو کسانو شمیر 102 ته لوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې روغتیایي چارواکو د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل په دغه ایالت کې د کرونا وایروس د 15 مثبتو پیښو ثبتېدو خبر ورکړ. د خیبر پختونخوا د صحت ایالتي وزیر تیمور خان جګړه په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د کرونا وایروس 15 پیښې د ایالت په ډیره اسماعیل خان او بخې په ډیره اسماعیل خان سیمه کې په هغه 19 کسانو په ډله کې ثبت شوي دي. اوس د ایران له تفتان څخه هیواد ته راستنه شوي. له بلې خوا بیا په سند ایالت کې په 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 115 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي چې په دې سره په دغه ایالت کې په کرونا وایروس د اخته شویو کسانو شمیر 150 ته لوړ شو.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو فیروز عزیزي و چې د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه یې وړاندې کړل. کغواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام دا یو ساته خبرونه تر ډیره رادیوي فرهنګي مجلې ته ځانګړي شوې ده، خو په فایل کې څو ریپورتونه درته لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کووېډ 19 کرونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي، چین له افغانستان سره په دې برخه کې د مرستې لپاره چمتووالی ښودلې. د چین سفیر تیر ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په لیدنه کې ویل د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه د هغو تجهیزات یو لستر لاسه کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر ورته اړتیا لري او چین به هڅه وکړي چې برابر کړي. بلخوا د دوشنبه په ورځ په هرات کې دی وی بلې مثبتې پیښې په ثبتېدو د محل په افغانستان کې په کورونا وایرس د تایید شوی او مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسید. اجمل ان په دې اړه تازه حال وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 22 ته ورسید. ورستۍ مثبته پیښه هم هرات ولایت کې ثبت شوې. بلخ افغان چارواکي وایي د هغه 30 کسانو څخه چې د دوشنبه په ورځ په هرات کې د کرونا د مشکوک ناروغانو لپاره د ځانګړي شوي روغتون له قرنطین وتښتېدل، یوې مثبت او 30 د کرونا وایرس نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو روغتیایي مسؤل ډاکټر محمد داسر فوشنجي پرون په هرات کې ازادي رادیو خبریال ته وویل د دوی د معایناتو نتایج یې د دوی له تېښتې وروسته ترلاسه کړل. نوموړي هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې په قرنطین کې له دې کسانو سره ناسم چلند او د اسانتیا او نشټوالی د دوی د تېښتې سبب شو.
ارزي خدمات صحي به سبب وضع خوب ما هیات کس کابل آمده همه چیز بررسی کرده.
خغلی فوشنجی وی دوی تا پا دیر خد اول روختی یا سانتیاوی ورانده کیگی. موږ له کابل څخه راغلي پلاوي ټول مشکوک او هغوی چې مثبت ګڼل شوي ولیدل. تاسو ورشي خپله یې هم وګوري. دوی ته پاکې بسترې، وسایل او خواړه برابر شوي. د ډاکټرانو چلند هم ورسره ډیر ښه دی، ځکه هغوی پوهیږي چې دا کسان له څه ډول یو وایروس سره مخ دي. د ډاکټر فوشنجی په وینا یوازې ستونزه دا ده چې د کرونا د معایناتو یو مرکز دی او هغه کابل کې دی، چې له کبله یې د معایناتو نتایج په ځنډ راځي. نوموړي وویل چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي څو په هرات کې د کرونا د معایناتو اسانتیا رامنځته کړي او کابل ته د معایناتو د استولو اړتیا له منځه یوسي. هرات له ایران سره پرانستي پوله لري او ایران په نړۍ کې دریم هیواد دی چې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې پکې دي. ارګ د دوشنبې په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی له خولې وویل چې افغانستان غواړي د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر طبي تجهیزات له خپلې ملي بودیجې څخه وپیري او د دې تجهیزاتو لیست آماده شوی. ولسمشر غنی دا خبره په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره لیدنه کې کړې چې د ارګ په وینا له کرونا وایرس سره د مبارزې په څرنګوالي او په دې برخه کې د چین له تجربو څخه پر استفاده پکې خبرې وشوي. چین چې د کووید 19 وایرس ته پیدا کېدو اصلي ځای دی او د دې وایرس له کبله تر اوسه تر ټولو زیات زیان لیدلی، په وروستیو کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې د پرمختګونو رپورټ ورکړی. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې د چین سفیر د کرونا سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد له اړخه د مرستې سینه ډبولې. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي افغانستان به په دې برخه کې د چین له تجربو زده کړه وکړي څو په کرونا اخته ناروغانو د درملنې لپاره د کلینیکونو د دقیقو او سمو ودانیو د جوړولو په برخه کې چټک اقدام وشي.
و امردل چې په افغانستان کې د کووېډ 19 کورونا پیخي په زیاتېدو د چین په دې برخه کې د مرستې د چمتووالي خوده لیدې. نړیوالو رسپانو هم تر ډیره د کورونا وایرس په اړه باندې تبصرې او مقالې خبرې کړې. نوریاس نوري لنډیزونه وړاندې کوي.
سٹارس اینڈ اسٹرائپس اورس پانی پیو مطلب کہ پاکستان کی دیرہ پر نڑے والو زوا کنو دے کرونا وائرس احتمالی آغیز و تپامڑا والے اولی کی پاکستان کی امریکہ پر مشرے اطلافی زوا کنو وائی چھ تریکشن بی پوری پا پاوزیانو کری کرونا وائرس مثبت پیخ ندے تاید شوی خو دے احتمالی مثبت پیخ لپارے قرنطین زیونہ جوڑ کری دی. ورسپانه وړاندې لیکي د ناتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي پوځي مرکزونو یې په افغانستان کې تیاری نیولی چې د قرنطین او انزوا لپاره مناسب اقدامات عملي کړي. د سټارس اینډ سټرایپس په وینا دغو ځواکونو نه دي ویلي چې څه شمېر پرسونل یې قرنطین شوی، خو په بیان کې ویلي هغوی چې ګمان کېږي له خطر سره مخامخ دي یا زکام ته ورته نښې پکې لیدل کېږي سمدستي په هماغه مرکز کې له روغتیایي خدمتونو برخمن کېږي. د بیان له مخې هغوی چې نښې نښانې دا خطر چې ښایي پر کرونا وایرس اخته شوي وي زیاتوي، د معاینې سمپلونه یې د نورو ازمیښتونو لپاره په جرمني کې د لانسټول لوی روغتیایي مرکز ته استول کېږي. سٹارس اینڈ سٹرائپس لیکي د امریکا د کانګرس غړو تیرونه دې ته اندېښنه څرګنده کړې وه او ویل یې په داسې حال کې چې کرونا په نړیواله اپیدمي یا وبا بدله شوې، په افغانستان کې ځواکونه له دغه وایرس څخه په مناسب ډول نه دي خوندي شوي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر له شلو اوښتی، پر دغه وایرس ډېر اخته شوي هم په دې وروستیو کې له ګاونډ ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. نیویارک ټایمز ورسپانه هم په افغانستان کې د کرونا وایرس د خپرېدو پر خطرونو یو مطلب تر دې سرلیک لاندې چې کرونا وایرس په افغانستان کې جګړه او سوله پیچلې کړې ده خپور کړی دی. نیویارک ټایمز د پیل په کرښو کې لیکي د افغانستان ګاونډ ایران چې د وایرس ډېر ځپلی هر ورځ په زرګونو افغانانو ته اجازه ورکوي چې له پولې افغانستان ته واوړي، حال دا چې دا هیواد ورڅخه غواړي چې پوله وتړي. په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړۍ مثبته پیښه څو اونۍ مخکې په هغه کس کې وموندل شوه چې له ایران ستون شوی، او اکثره نوې مثبتې پیښې هم په دې وروستیو کې له ایران په نویو راستنو شوو کې موندل شوې دي. امریکایي نېشنل انټرست خبرونه د امریکا او طالبانو د سولې لاسلیک شوي تړون ته په یوه مطلب کې کتنه کړې او لیکي دواړو لورو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې دغه تړون په دې تمه لاسلیک کړ چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره لومړنی ګام پورته کړي. خبرونه د دې مطلب په یوه برخه کې لیکي که متحده ایالات پریکړه وکړي چې د افغانستان شرایطو ته له پام پرته ځواکونه په بشپړ ډول باسي، طالبان به پر دې هیواد د واک تحمیلولو لپاره خلاص لاس ولري. د نېشنل انټرست په لیکنه که دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي په غالب ګمان تر شا تشه به د سیمې قدرتونه لکه چین، روسیا او پاکستان ډکه کړي.
د خبرونه پاتې برخه رادیو فرهنګي مجلې ته ځنګړې شوې ده. په ګډه یاورو
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې نوې غني پاوري دو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل غزنی څخه په هوټلونو کې د موسیقي د اوریدو د دود پاړه یو راپور برابر کړی
او جاي اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته حالت او تلویزیونونه دي.
په هنر جاج کې به د احمد شاه بابا ادبي بهیر د کارونو جاج واخلو.
نور کم ملمانه چې دلته راځي منګه هڅه کوو چې دغه سره اړیکه وکړو.
په فنکار برخه کې به له پوهان ډاکټر یار محمد یزال سره د هغه په فن خبري وکړو.
تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق. یعنی تدریس سره تحقیق سره او تخلیق سره زمينه لري.
په ځرپاڼه کې به د کوچنیانو لپاره یو لنډه کیسه شپنه او خاپيري واوري.
خاپيري شین خالیش پنه د ځان خواته نږدې کړه او ورته یو ویل نو ته چیرې وې چې پس دې ورک شو.
او په ورخمین خیال کې به ډکلمه شوی غزل واوري. ازرائیل پارام میسا واخلا. ازرائیل پارام میسا واخلا شاته مګور هیڅوک د جړا نشتا. یو مزدور په جړغونی انداز وی خوشاله شتا خو په برخه زما نشتا.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د بدلون په حال کې دی. لکه څنګه چې زمان تغیر کوي همداسي د زمان له تغیراتو سره سم فرهنګونه هم بدلیږي. د فرهنگ ټول مادي او مانوي توکي د انسان د غوښتنو، علاقو او چلندونو پر بنسټ بدلون مومي. هغه چې د فرهنگ ساتنې دند پر غاړه لري کوخخ کوي چې خه فرهنگونه لا ترویج او بدیل لمنځه یوسي. دا چاره ځین وخت په شوري او ځین وخت په غیر شوري ډول صورت نیسي. اړینه ده چې له فرهنګي بدلون او رغښت سره شوري چلند وشي. په همدې هیله نننې مجله پیلو او په پیل کې غزنی ته ځو. پخوا به د غزنی په هوټلونو او رستورانتونو کې ډېرې نرمې او آرامې سندرې غږېدې او دا کار د دې لپاره کېده چې د مشتریانو پام راجلب کړي. مګر اوس دا دود یو څه کم شوی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه یو راپور برابر کړی.
دا غزنی ښار ته پر خڅلور لارې ترڅنګ د سړک پر غاړه د هوټل مخ ته یو دیش کلن ځوان ولاړ غوځي پلاس کباب پخوي. دا کباب خوشبوئی لټیږي خو ترڅنګ یې سندره هم چاله نه ده. دا په داسې حال کې د چې یو وخت په د غزنی ښار پر ډیری واټونو د ورځې او شپې له مخې په هوټلونو کې نرمې او نازکې سندرې اورېدل کېدې. د هوټلونو مالکانو به د خپلو مشتریانو د راجلبولو په هوټلونو کې د خلکو د شور کمولو، د خپلو مشتریانو د خوشاله ساتلو او په آرامه فضا کې د ډوډۍ خوړلو په مخه دغه کار کاوه. خو اوس په دغه دود کې لږوالی راغلی دی. دوی لاملونه بیل بیل شوي. په کولای سب سیمه کې د یوې زړې ودانې دوهم پوړ ته پر وسپنیز زینو وختم. په هوټل کې ځینې کسان په ډوډۍ خوړلو بوختې خو دلته سندره نه بلکې راډیو چالانه ده.
ازادي او اوریدونکي
لا هوټل چلون کې څه خمه پښتنه وکړه چې په خو به په هوټلونو کې سندر یاوریدل کېدی ولی په دغه دود کې لږواله راغلی دی. لا ځان پیژندل او څه ورسته راته وویل.
ریملایم د میرویس هوټل هوټل دغه دیماله ویني ذاتي ګرم ذاتي لوغه خطر نه چلانی خامه خاص چې و ورځ چلان کې بل ورځ وای وای دا ګرم د ورور ته موږ ته ګرم ته جوړ کړه.
چې ناتنه ماتنه ول شي نه
ناتنه خو چلان کو بل ورځ حکومت راشي وای تاسو طالبان نس
ځینې چلان اوس رادیو غان چې تاسو رادیو کوڅه
نو رادیو مو کله کله چلان مو کله بندو
د خلکو غښتنه سید
نو د خلکو غښتنه خدای وای چې رادیو چلان یې هوټل خلاص او چې رادیو بندي وای بند هوټل
د هوټل ته مخامخ یو بل هوټل ته ننوتم دلته خاموشي ده هوټل چلوونکی محمد ظاهر ځان را پیژني او وایي دلته ګورم دی خلک د سندرو اورېدلو توان نه لري ځکه مو ټول شان بند کړي دي
دلیل موسیقی د غزنی
په غزنی کې په هوټلونو کې د سندرو د ناوریدلو دلیل دا دی چې خلک له جګړو ستړي سوي دي خلک ستړي دي پر لارو ولسوالیو او ښار کې جګړې دي کچیر مشتایب چالان کړو خلک بد وړي او غشتنه کوي چې دا بند کړی
میګه مور خاموش
تاسو اوس څه چلن وای نه ته چلن وای رادیو چلن
اوس موږ یې شي نه چلنو
ل پکتیکا څخه راغلی زلمکای هوټلی بیا په هوټلونو کې د سندرو نه چلول په سیوات پوری تړي د وای ځکه وس خلک سندرې نه اوري چې خلک تعلیم یافته سوي دي
نوم محمد زاکر د ټواز دلته می هوټل نه په غزنی کې ځغبغ په دې لسته چې موږ په خبره موږ خلک لیک تعلیم وکړو تعلیم لپاره خلک په دغه غاړې سپټې وچالي هوټل کې
ل میدان وردګ ولایت څخه راغلی هوټل بیا وایي ل خاوري د وینو بې راځي خلک د ګرم لامل سندرین اوري
نوم محمد شوردګ هوټل نو د خپل غریبي د کوو خلک جګر خوند نه سندر به سره کوم وایي کنه
که د هوټلونو مالکان وایي چې په هوټلونو کې د سندرو په دود کې کموالی راغلی دی نو عالم خان احمدی چې هوټل ته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغلی دی وایي په خوا به هوټلونو کې سندرې اورېدل کېدې خو اوس د هغه سندرو ځای بهرنیو سریالونو راډیوګانو او یا هم ناتنونی ولای دی
اوس سته خو ډیر کم ده او جای اوس سریالونه ولې ده ځکه چې اوس هر هوټل ته چې ورته هلته تلویزیون نه دی اوس سریالونه پکې شروع دي دا ډیر ډیر پخوانی سندرې واغه شی اوس کم دي نسته نومره
یو بل کس هم له ډوډۍ خوړلو څخه وروسته ازادي راډیو ته وویل پر ډوډۍ به مو خوند واخیست آرام آرامي و هیڅ غم نه وو اوس خو په ګرم اخته یو سندرې به څنګه اورو
نوم محمد حکیم ده نو ولی بم نخص خوزو بم زنده شو قراری به وینی بنویم مقصد خیر و خیرات به وسور ټول ګرمونه دي غمونه دي سره
دا په داسې حال کې د چلا هم په ډیرای هوټلونو کې ټیپونه پراته دي خو سندرې نه ورڅ خوریدل کیږي رحیم الله له ټیپ څخه کالای پورته کړ او سندره یې راته چاله نکړه
او دی وسو هجرون بس بس فزلا دی جانان بس 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 را دی دخرم جانان بس بس
دودیزو ټولنو کې ځینی ځانګړي او نالیکلي قوانین وي چې د دغه ټولنې اکثره خلک بیا د همدغه نالیکلو قوانینو په اساس خپل ستونزې هواروي پښتانه بیا دا ډول قوانین بیخي زیات لري پښتونولي د پښتنو په تاریخ کې داسې یو نالیکلي قانون دی چې زرګونه کاله قدامت لري اوس هم په اکثرو پښتون میشتو سیمو کې خلک خپل شخړې د پښتونولۍ په دود سره حلوي دا قانون ځینې نیمګړتیاوي او خېګڼې هم لري په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد راپور اورو
پښتونولۍ د پښتنو داس یو نالیکلې قانون دی چې زرګونه کلونه قدامت لري سره لدې چې اوس شرعي او مدني قوانین هم شته خود پښتونولۍ قانون ته په اکثره پښتون میشتو سیمو کې خلک قائل دي اوس هم اکثره پښتانه خپلې ستونزې د پښتونولۍ په قانون حل او پسل کوي لیکوال او کره کتونکی اسدالله خالیز وایي چې هر هغه څوک چې د پښتونولۍ له قانون سرغړونه کوي له پښتونولۍ نه وځي
د پښتونولۍ خپل خواګم شته په بازي برخو کې لک تراخم پراتی دي خواګې پدې کې دي چې هغه تیګه تړه نرخ چې څه شي وي هغه ټولنیز قرارداد په خپل ځای خوندې دي که څوک ته سرغړونه کوي نو د پښتونولۍ نه وځي او د پښتونولۍ نه وتل د پښتون د پاره غټه سزا ده خو اوس پښتون اپډیټ شوی دی پښتون د پخوا په پرتله د نوی اثر سره ګډ مزلونه کوي توقع ده چې د پښتونولۍ هغه کوم اصول چي دي هغه لا پسې اپډیټ شي کوم ارزښتونه چې د ټولنې د رفاه لپاره د یووالي لپاره په یو غږ د راپورته کېدو لپاره دا دی د لا پسې پراخه شي او ګټي خلکو ته څرګند شي او لا تکثیر شي په نورو ځایونو کې د پښتون دغه موجود منفي انځور چې نور ته د خپل سیاسي استفادې لپاره ګټه پورته کوي دا به نړیوال په اصلي معنا وپیژنې شي. پښتون په ژوند مین سړی دی.
په پښتونولۍ کې داسې رواجونه هم شته او په یو شمېر سیمو کې اوس هم پالل کیږي چې د بشري حقونو سره په ټکر دي، لکه په بدو کې د نجونو ورکول. خو لیکوال او کرکتونکی انجینر ستانمیر زهیر وایي هغه وخت چې شرعي او مدني قوانین نه وو، نو د پښتونولۍ په قانون کې د نجونو په بدو کې ورکول د دوه کورنیو یا قبیلو ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدلولی.
اصلا دغه د پښتونولۍ کوم قانون چې نن په کتابونو کې درج دی او خپل ځانګړي اصول او عنانات لري، دا هغه وخت رامنځته شو چې پښتنو خپل ځانګړی او متمرکز حکومت نه لاره او دوی مجبور وو چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو د حل لپاره یو اصول او پښتونولۍ قانون ولري. په بدو کې ورکول دا خپله هم ډېر پخوانۍ ریشه لري. د خپل وخت ګټه خو یې دا وه چې هلته د دوو کورنیو ترمنځ داسې پېښه شوې چې یو مړی شوی، بیا د یو د بل نه بدل اخلي، په لسګونو کسان یو بل طرف توجل شوی دی. دغه سی قانون به ونه بیا به مشان را ټول شو او دغه سی وو چې دواړه به یو بل ته د خپلوي لاس ور غزو د خپلوي د پاره ټول رښتیا او دغه چې و د خپلوي سره تړلې و نو د مړو او د بیزایا وژن مخنیوي کړه.
لیکوال او کرکتون کې راحت ګل زرمل وای اوس چې اکثره پښتون ځوانان تعلیم یافته شوی د پښتونولۍ له قانون وخت په وخت بد رواجونه مخ پورې کیدو دي.
پښتونولۍ داسې یو قانون دی چې د پښتون میشت سیمو د اوسیدونکو نه علاوه د ټول انسانیت لپاره پکې حقوق وجایب او د ټولنې تنظیم پکې سنجول شوی دی. پښتونولۍ قانون د وخت ضرورتو سره سم اپډیټ شوی هم دی او په دې کې ځینې تغییرات راغلي دي، مثبت او منفي تغییرات د وخت سره پکې راغلي دي. په اوسني وخت کې د پښتونولۍ د قانون ځینې هغه مواد چې د ټولنې او د اوسني عصر د پرمختګ سره پټکر کې دي، خپل پښتانه یا یاد دي سیمه اوسیدونکي چیلنجوي. پښتانه زیاتره د دې غوښتونکي چې د وخت د تقاضا سره سم د پښتونولۍ په نالیکلي قانون کې د تغییرات راشي.
کسه هم اوس پښتانه د شرعي او مدني قوانینو لرونکي دي، خو بیا هم په اکثرو سیمو کې خلک خپل دعوې او شخړې د مدني او شرعي قوانینو پر ځای د پښتونولۍ په قانون لکه جرګه، نرخ، لار او نورو ارزښتونو حل او فصل کوي.
د کابل په احمدشاه بابا مینه کې هر جمعه یو شمیر ځوانان د احمدشاه بابا ادبي بهیر تر نامه لاندې راټولېږي. دوی مشاعری کوي، غونډي کوي او یو شمیر ځانګړي هنري غونډي هم جوړوي. د پښتو ژبې او ادب د لا بډاین لپاره هلې ځلې کوي. دا چې د دوی له فعالیتونو ښه خبر شو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې د دغه بهیر لغړی عبدالحلیم همت سره د احمدشاه بابا ادبي بهیر په کارونو او فعالیتونو غږېدل یو.
هنر جاج
همت صاحب، ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو مشترک او پوښتنه دا کوم چې تاسو خو په اوس وخت کې د احمدشاه بابا ادبي بهیر غړی یې، په دې ورسره کې چې زه څومره ګورم یو شمیر بهیرونه جوړ شول، بیرته رنگ شول، جوړ شول، بیرته رنگ شول. خدای احمدشاه بابا ادبي بهیر پاره چې زه څه اورم مال پاره کاملا متفاوت دی. دغه بهیر ډیر خروان دی، راځي په څه کې دی، ولې دغه بهیر ډیر خروان دی نسبت نورو ته؟
یو خو د دې بهیر هغه د کامیابۍ راز دا دی چې ټول ملګري په اخلاص باندې دلته راځي، ټول ځوانان دي او مینوال دي، د ادب مینوال دي، ټول په خپل تخلیق کار هم دي، یعنی فنکاران هم دي، څوک شعر لیکي، څوک کیسه لیکي. نو یو تندا، یو ذوق او یو اخلاص پکې موجود دی، دا اوله خبره. دویمه خبره دا ده چې هلته دغه د څرڅ چوړاندې کیږي، دا په منظم ډول باندې وړاندې کیږي. مثلا هلته د کرکتنې برخې شته دی او په کرکتنه کې هم په نثر باندې کرکتنه کیږي، هم په شعر باندې کرکتنه کیږي، او دا کرکتنه چې کیږي نو هغې دپاره وخت ورکول کیږي او ډیر کوشش کیږي چې ډیره هڅه کیږي چې څوک خفه هم نشي، یعنی یو څه معیارونه هم په نظر کې ساتو، معیار هم په نظر کې ساتو. بله لویه خبره دا ده چې د یوازې د شیر ته مونږ د بهیر نه دی وقف کړی، دا یو څه فکری کارونه هم کوي ورسره، د فکر د جوړونې د فکر رغونې خبره هم پکې شته دی. ځانګړي میلمانه لرو، اکثریت که په میاشت کې یو ځل که په میاشت کې نه وي، کله کله بیخي مسلسل هم لرو، خو میاشت کې یو ځل یو میلمه پیدا کوو، یو استاد پیدا کوو چې په داسې موضوع ورسره وغږیږو چې هغه په هغه برخه کې یو ځای ته رسېدلی وي، یا په استرا درته ووایم چې کار پوهوي پکې، یو متخصص پکې ولري، یا ښه تجربه پکې ولري. دا برخه هم ده. دریمه برخه دا ده، بل موضوع پکې دا ده چې دغه کارونه چې دي د دې څوکې د مالکیت خبره نه کوي. یو خبره کله چې بهیرونه خرابیږي هغو بهیرونو کې د مالکیت موضوع ډېره مطرحي، یو څوک پې نوم دي چې دا زما دی، او کله چې په دې باندې نوم کې خودل شو چې دا زما دی نو هیڅوک ورته نه ځي،
نو دا خو مفت کار دی، خلک خو بیا دغه نه کوي.
نو دغه شانې په دې بهیر کې که څه هم دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، په اول سر کې ایجاد یو شمیر ځوانانو کړی دی، زه ډېر وروسته ورته راغلی یم، تقریبا زه دا مې درېیم کال دی چې یا زیات نه زیات دوه نیم کاله کېږي چې زه دې بهیر سره ته ورغلی یم، ځکه زما هلته اوسېږم او زما پخوان هم دغه ذوق او تنده ده چې چېرته بهیر وي هلته ځم. مثلا په پېښور کې افغان فرهنګي ټولنې ته ورتللم، افغان ادبي بهیر ته ورتللم، د ساحو لیکونکو مرکې ته، د قلندر مومند صاحب دغه مرکې ته ورتللم. زما شوق دی او علاقه مې ده چې کینم، ډېر څه واورم، نوي څه شی واورم. نو دا یو شمیر ځوانانو را جوړ کړی دی، ابتکار یې هغوی کړی دی او دغه ابتکار تر اوسه پورې ساتلی دی. نو مهمه برخه دا ده چې د مالکیت موضوع پکې نشته.
همت صاحب، زما په فکر یو لامل به دام وي چې د ګڼو نورو بهیرونو تاسې هغه لیدلی دي، د هغې هغه نیمګړتیاوې هم په پام کې نیولې، نو دا به اوس نه خرابیږي.
یقینا دا خبره هم ده.
اوس نو راځم یوې بلې پوښتنې ته، او هغه دا چې تر اوسه پورې تاسې کومې غونډې نیولې، په کومو کومو مسایلو باندې بحثونه کړي دي؟
ما تاسو ته وویل چې په دې کې فکری خبره هم شته ده او په کې ادبي خبره هم شته. نو د فکری خبرې په مثال کې، په نمونې کې، مثلا مونږ د استقلال د ورځې په اړه باندې، په غازی امان الله خان د ده په ژوند باندې، د ده په هڅو باندې، او د چې د کومو ګواښونو سره مخامخ وو یا د کومو مبارزو سره مخامخ وو، په دې اړه باندې مونږ یو غونډه درلوده، او چې هم ورسره مخ وو هره غونډه چې به مونږ لرو یو ساده مشاعره هم ورسره لرو. مثلا په تیر کې مو د عدم تشدد یا د نه تاوتریخوالي یا د ولسي مبارزې د سرلاري فخر افغان باچا خان د غوی د ژوند او هڅو په اړه باندې یو غونډه درلوده چې خلکو ته ور وپیژنو، ځوانانو ته ور وپیژنو چې باچا خان څوک و، څه یې کول، سیاسي مبارزې کوم رنګ راوړ یا یې رانوړ، پخپله د ولسي سمون دپاره یې چې کوم کارونه کړي دي، له کومو اپروچونو یا روشونو نه کار اخیسته، له څه سره مخامخ و، او خر بالاخره څه یې وکړل د ده د ژوند د شناخت په اړه باندې. دغه شانې په ادبي موضوعاتو باندې هم مونږ خلک راواړو. مثلا د نمونې په توګه باندې استاد منل شاعر پیر احمد کاروان، چې دوی مونږ سره خپلې تجربې شریک کړې د شعر په اړه باندې، چې دی که شعر لیکي څنګه یې لیکي، دا یو هنري شعر ته په کم نظر باندې ګوري، کم توکي کومې ځانګړتیاوې باید ولري. همدغه شانې مثلا زمونږ د افغان ادبي بهیر پخوانی غړی او استاد ډاکټر صاحب نورالحبیب نثار، هغوی مونږ سره په هندي سبک باندې وغږېده چې هندي سبک ځانګړتیاوې څه شی دي، اوس څوک د دې نمایندګي کوي، مخکې چا څوک په دې کې سرلاري و، نامتو خلک پکې څوک و. همدغه شان نور ډېر استادان، مثلا محمود ایاز، فکر کوم غونډه کې تاسو مرا سره شریک وای، د کوټه نه راغله او دلته مونږ دغه شعرونه واورېدل، دغه د هنر نه خبر شو. نور کم میلمانه چې دلته راځي موږ هڅه کوو چې د هغې سره اړیکه وکړو پر اروانو یعنی ډیر زیات تقریبا استاد اجمل ښکلی هغه موږ سره خپلې تجربې شریک کړې چې هغه خپله یو ښه نقاد دی نقاد هم دی او خپل یو ښه فنکار هم دی ښه شاعر هم دی داسې ډیر زیات استادان موږ راغوښتي دي دلته چې د ځوانانو سره خپلې تجربې هم شریکې کړي نوې خبرې هم ورسره وکړي په خپله ما ډېر کرته کوشش کړی دی چې لیکچرونه په لنډه کیسه باندې څنګه لیکل کېږي لیکچر ورته ورکم مسلسل دوه درې لیکچرې په دې موضوع باندې مثلا د یو هنري شعر ځانګړتیاوې څه دي یو دوه درې لیکچرې په دې باندې نو غونډې هم دغه شانتې روانې دي چې اکثره کوشش کوو چې یوه غونډه ولرو چې کرکتنه ولري او ورسره ازاده مشاعره ولري بله غونډه داسې ولرو چې پای کې یو میلمه ځانګړی میلمه ولرو دغه لیکچر واورو او البته کوشش کوو چې هماغه استاد سره په دې مشوره وکړو چې هغه په کومه برخه کې موږ ته ډېر معلومات راکولی شي نو هماغه برخه انتخابو او ملګري راځي هغې ته غوږ نیسي.
مننه احمد صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه د بهیر د لا بهبود او همدارنګه د ځوانانو د فکري رغون او 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 د هنر د پیاوړتیا لپاره راتلونکي پلانونه څه دي؟
موږ عملاً چې اوس په کومو برخو باندې کار کوو هغه د ځوانانو ملګري دي دی ډېر نوښتګر دي زه ډېر زیات دوی سره په دې همکاري کوم همکار په توګه باندې ورسره کار کوم ځینې کوم خپل نظریات مې چې وي چې دوی سره شریکوم او یا هلته په غونډو کې تبندغې په تنظیم کې ورسره یو څه کوشش کوم دی د افغان د احمدشاه بابا ادبي بهیر دغه ملګري چې دي غړي چې دي دا ډېر زیات نوښتګر او مفتکر کسان دي اوس فعلاً په دې باندې کار روان دی چې مونږ په احمدشاه بابا مینه کې یو عامه کتابتون جوړ کړو د احمدشاه بابا ادبي بهیر له طرفه او طریقه یې هم دا ده چې هر څوک هر ملګری چې راځي هغه ځان سره کتابونه راوړي یو خاص کس ته سپارو هغه جمع شوي دي او یو ځای ورته پیدا کوو چې د عامه کتابتون د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو لپاره دلته کینی مطالعه وکړي بغیر د نن کتاب واخلي یا پیسې پرې ورکړي یو دا اړخ دی دویم اړخ دا دی لکه مخکې چې مې درته په یو د بل اړخ دا دی چې موږ غواړو چې دغه بل ډول یو دا د جمعي کرکتنې په ځای باندې جمعي کرکتنه خو دا خو دغه چې موږ مخامخ په یو نثر باندې یا په هنر باندې خبره کوو او راوړي موږ ته وایو به په خبره کوو نو دې په ځای باندې موږ کوشش کوو چې یو دغه بل لار هم چې یو فنفاره د چا سره مخکې یو هفته شریکه شي یو اونۍ مخکې شریکه شي او بیا په هغې باندې ځینې ملګري کار وکړي وی ګوري د هغې
ځانکرکتنه معیاري کوي
نه معیاري کولو دپاره کار کوو چې دا معیاري کړو علاوه د دې نه د لیکچرونه به هم ولرو خو د لیکچرونو تر څنګ غواړو چې یو موضوع وټاکو ځینې اونۍ ځینې یو موضوع وټاکو او هغه موضوع ځینې استادانو ځینې ملګرو ته وسپارو چې په هغه یو موضوع باندې وغږېږي مثلا د مثال په توګه باندې منګ وایو چې لنډه کیسه په لنډه کیسه باندې ډیر خلک به خبرې کوي خو منګ وایو چې دغه په دای باندې ډیر ملګری وغږی او دغه ډیر ملګری د دوی منګه هغه طرز فکر یا مختلف زاویو نه ورته ګوري دغه مختلف زاویو نه کله چې یو موضوع ته وکتل شي ډیر نوې څه پکې پیدا کیږي دا یو مثال دی یا په نورو علاوه د دین نور موضوعات چې کوم دي چې غاز موږ د جون سر تړلې دي په خو باندې بحثونه وکړو او ډیر ملګری په خبره وکړي دا هم یو خبره ده نو هڅه کوو چې د بهیر نورم په سپیا وړې کوو معیاري کوو او په دې کې د ځوانانو ډیره زیاته ونډه ده او د هغه استادانو کې ډیره زیاته ونډه ده چې امیش د پاره په ورین تندی باندې زمونږ بلنه مني او راضي مونږ ته وخرا کوي
ډیره مننه احمد صاحب ژوند دې وسه پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد لیکوال او شاعر دی هغه وی چې په دری ژبه کې د لومړي ځل لپاره هایکو لیکلی ده چې په نږدې وخت کې به یې ټولګه هم د چاپ په غاڼه سنبال شي د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي ژوند او فن ته تم کیږو
فنکار
جناب ډاکټر صاحب ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مخترک او پوښتنه کوم که څام زموږ هغه ملګری یا غوړیدون کې چې هغه د ادبیاتو سره لاسو کار لري هغه خو به ساسل نامه سره ساسل کارونو سره ډیر آشنایي خو هغه چې نوې زموږ د رادیو اوري او یا ځوانان دي کاغوی د پاره تاسو خپل ځان ور پیژنې په هان سي بيزال څو
پوهان ډاکټر یار محمد یزال د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استاد
استاد که د ماشومتوب په اړه راته وایي کوم ځای کې و زده کړې چیرته وکړې
لغمان ولایت کې په دیارلس او دیرشم لیکدیز لمریز کال زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ډیوي په لومړني ښوونځي کې ترسره کړې منځنۍ زده کړې مې د هم د ډیوي په ښوونځي کې او لیسا مې د لغمان د روخان په لیسا کې په دیارلس او پنځه پنځوسم کال پای ته رسولی بیا کابل پوهنتون ته راغلم او کابل پوهنتون په دیارلس او دوه شپیتم کال فارغ شولم بیا مې د ماستری هم دلته وکړل
ماستری دی په څوم کال کې شو
ماستری کې په دیارلس او پنځه شپیتم کال کې ماستری نه زه فارغ شولم ولی زه بهر ته لاړم د یو څو وخت د پاره زما تیزس پاتې شو بیا مې تیزس په دیارلس او نهه شپیتم کال کې ولی کو هغه مې دفاق یعنی په حقیقت کې زه په دیارلس او نهه شپیتم کال له ماستری نه فارغ شوی یم
ادبیات ته څنګه راغلی علاقه دی وا که نه تصادفي کانکور کې کامیاب شو
ماشومتوب نه مې له ادبیاتو سره ډېره مینه وه له ټولو څانګو نه له ټولو رشتو نه له ټولو پوهنځیو نه زما زیاته مینه له ادبیاتو سره وه او له بلې خوا نه داسې یو وړه لنډه خاطره به درته ووایم چې یو څوک و په نوم د طاهر خان دی د ساینس پوهنځي کې دلته محصل و او د سره د سلګزره مایو باندې مو ولې باسته دا او په ساس کې ډیر په دې برابرته مونږ زمون کوونځي ته اته به مونږ ته لري چې درسونه راکول افتخاري
او
د خبرې به کولې د کابل پوهنتون د استادانو نستاینه به کولې زمون استادان داسې ماهر دي داسې لایق دي داسې پوي دي اما چې وینې زما د ادبیات سره او زما د پوهنتون سره د استادې مینا پیدا شو او دا ویله و چې زه به څنګه وکولای شم د کابل پوهنتون استاد شم او بل اخره ته په تلاش مې کوه کوشش مې کوه تکل مې کوه ځکه چې پرله پسې هڅې ملغلري دي او بل اخره دا خپل هدف ته ورسېدم او دا د نن تاسو دلته پوهنتون کې ناست یم
یعنی ادبیات ته ستاسو را تک شوري و د ما ماشومتوب ستاسو سره علاقه و بیا د پوهنتون د استادې کار څنګه شو څنګه دلته راغلی استاد شوې
خو زه د لسانس دوره کې زما نمرې نوینه پورته فیصدي مې او دوه نمره فارغ وم نو په هماغه حساب باندې بیا مې د تعلیم تربیې پوهنځي ته هلته درخواست ورکړه او هلته زه جذب شوم هغه وخت کې دغه امتحانونه وو هغه نه وو نمرې مې ډېرې وې نمرې مې ډېرې وې او هغه زما استعداد و نو هلته جذب شولم بیا ته زه لست دوله سکاله ته استادم د تعلیم تربیه پوهنتون بیا کله چې طالبانو وخت ورشته هغه پوهنځي کې رئیس د پوهنتون مانه وختل چې باید د ادبیاتو پوهنځي مرستیال شم زما د اداري چارو سره چندان مینه نشته نو ما ته هم ویل چې زه دا کار نشم کولی زه فقط درس او تدریس او دا خبرې کولی شم زما خو خې په نظر کې ونینه ولا او زه د فاکولټي معاون وټاکل شوم چې کله تشکیل راغی په خپل کې زما معاون یم فورا مې عریضه وکړه او ځان مې را تبدیل کړ کابل پوهنتون لا معاونیت نه د ادارې نه ځان خلاص کړ او دلته د استاد
په څیر ته خو دلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې کې استاد یې په لزګونه سلګونه تاسو وایم چې زرګونه محصلین به مروزلي د درس او د تدریس خو یو مګر لیکوالي چېرنه دا شان لیکوالي مکله شروع
بله زما د غدري مسؤلیتونه سره ډیره یعنی علاقه مې ده چې یو تخلیق دی بل تدریس دی او بل تحقیق یعنی تدریس سره تحقیق سره تخلیق سره زمينه لري نو د لیکوالي سره مې د غدري مسلې په دوره کې زما مینه وا او کتابونه مې لوستل اثر نه لوستل او په دې سبب باندې چې د لیکوالۍ ختم جدا دی یو بری تحقیق دی چرونه ده یو څو محقق دی چړون کې دی ولې لیکوال نه دی
بل
لیکوال هغه څوک دی چې لزان یو شی ایجاد کی ادبی او هنری لیکنی او کی مثلا ناول ولیکي رومان ولیکي لاندې کیسه ولیکي او نو داسې واړه واړه نثري ژانرونه ولیکي نو په حساب باندې لیکوال دی ولې اوس په ډېر موافق وي شعرونه به کوي کتابونه به لیکي ولې دغه ډول یو شانسي جاره ولې پنځګر باندې وسته خبره نو هغه ته موږ لیکوال نشو ویلی لیکوال هماغه څوک دی چې په خپله دغه ډول استعداد ولري مطالعه ولري او هنری اثر ایجاد کړي
او نو څه څه دی ولیکل په پنځ کې په تحقیق کې
ما یو نثري ټولګه مې چاپ کړم د رنگا غدایان په نوم باندې رنگا غدایان په نوم یو هنری اثر چاپ کړی دی او ډیر ښه چاپ شوی تقریبا یو نه لس کال کې خو ښه ده پاینده کې یو څه نور په لیکل دي به چاپوم بل دا هایکو ده په هایکو باندې ما څېړنه کړې ده یو لوی اوږده ستړي مې ورکړې ده ای نن په دغه هایکو لیکنه کې مې پښتو هایکو له جاپاني هایکو سره پرتله کړې ده او دغه د پښتو هایکو برتري مې عملا په دغه هایکوګانو کې
خود
زله ولې دي
او خپل باندې د هایکوګانې لیکلې
او لیکلې مې دوه
او دا کتاب
نه شاله چاپېږي دا به ډېر ژر یو ورخه چاپ شوی دی
او
اوس مې نورې اور باندې زیاتې کړې دي او یو بل سریزه مې اور باندې لیکلې ده ان شاء الله چې په نږدې وختو کې به دا بیا تازه چاپ شي
او سره پرته له هایکو غزل نظم دام لیکي
بله زما تقریبا یو د غزل ټولګه هم چاپ ته آماده ده چې تور سترګې سری شي دا د غزل د غزلونو ټولګه ده چې تور سترګې سری شي او اوس دا آماده ده بیخي آماده ده خو مسلفیت زیات دی مسلفیتونه زیات دي ان شاء الله چې دا به چاپوم او بل ننګیالي نظمونه د ننګیالي نظمونه په نوم باندې زما یو ټولګه آماده ده دا هم ان شاء الله چې دا تکلرم چې دا به چاپوم
په څه د چېډنې د برخې راتو وای کومې کومې برخې کې د چېډنې کړي ځکه استاد په تدریسي کتابونه هم شته
د سه تحقیق مقاله د خو ما زیات لیکلي او ټول د پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی هغه د طالب تدریب پانتون په علمي مجله کې چاپ شوی دی کابل پانتون په دې ورنې مجله کې د دری ډپارټمنټ په ادب مجله کې دا چاپ شوی دی نو هغه موږ اوس ماته ډیر کم براشي مثلا رحمان بابا یوازې صوفي شاعر نه دی یو مقاله د علمي چاپ شوی دی دغه سه صلاح او نور مقاله ډیر دي د پوهاندې اثر مې معاصر منظوم منتخب متون چې ما پایقت یو تالیف دی ولی په زمنن تنقید او تحقیق هم لري دا ماده دی خو دا هم زه کوشش کوم چې چاپ کړم
ها نو استاسي د خبرونه به زموږ د اوریدونکو خو بیا بو اوریدلی یو سره اوس په ځړه کې تلبسي شعر د پوان سه بیا هایکو او ورو څو هایکو غانی ورو یا یو غزل ورو
زه به د غزل په اړه خو ما په دا شعرونو کې یو څه یعنی اتکارات هم لرم مثلا بی قافی غزل به چا نه لیکلې ما بی قافی غزل لیکل دی او زما په دې ډیزرټیشن کې ان شاء الله چې په دې شوه دی هغه ډیزرټیشن هم ان شاء الله چاپ لاندې دی او
ډیزرټیشن د پانسب د چیش پاړو
ډیزرټیشن مې د سید شمس الدین مجروح د شاعری هنر
ها ها خنوز بستاسي هایکو غانی وو
ل دا دغه په انتون هله نشي رد فلچر د چا هم نور ولی او مړ هغه به هم دغه وروزي
ها
چیرې هایکو کې چې تنقید طرز نیو کنه وی لکه هنداره بی جوهره چې تصویر نه خي مړه جاپان څو د چل مالګر څه تل لاته او یو ډیره جالبه مسله ده دا چې په نو تر څنګ یو څو د لري هایکوګان هسته نو زه دا کولای شم چې په دری ادب کې د هایکو اساس دی مای خیره کوي زه به د تو وایم
شاته
سپانګر د لري هایکو نوم دی گفتم جوانی گدای نزیبه تورا کوش پیشه دیگری برگزینی گوست بنگرم آقا گدیگر نی نیو بلده وسمان گفتم شواه واه گیسویت شام شام است به تبسم گفت مقبولت چشمان است حریفش فرمود وسمه بس ارزان است
دیر منه نجناب پوانسر کرو دان چی خپل قیمتی وقتی مکتراک جوانده اوسی
نیله کوم دیر زیاد منه نه
تاسی ل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوری اوس د زرپانی واره رسیدله او د زرپانی نننی پانمو د ګلالیو کوچنیانو لپاره ځانګړي کړی ده ترنو ماشومان په نننی زرپانه کې تمنا وحیدی راغلی او تاسو ته یو ډیر خوږه کوچنی کیسه دراوروي راځي چې دغه کیسه چې شپنا او خاپیری نومیږي په شریک واورو زرپانه
شپنا او خاپیری نن له سهار تر مازیګره کوچ نه شپنه د خپل رکشي وی ګډ پس پسې د غره لمن ټوله چان کړه ډیر چغې وهلې خو پسې پیدا نه کړ شپنه خفوا نن غرمای ډوډۍ هم نه وخوړلې دی ویلو یی ډبره پر سر کې نستا خپل غوټۍ پرانستا پیاز او چې ډوډۍ ته یو قتل خزړې ورته ونه شو په جړای پایلو کړ وزما پس وته چیرې یی جړای زور واخیست او خبرې په سلګو کې ورکه شوې لسو شی بورسته یو خوګ غاګ واورید پس دې ورګدای شپانه غلی شو اخو دې خوې وکتل خصوص په نظر ورنغلل او بیا یې په جړا پایلو کړ بیا غاګ شو سه شی وی شنو گئی زیم خاپیرې د غرونو غرسنه شپنه بیا غلی شو په حیرانه یخو دی خو وکتل للری په یوی لوی ډبره یو خکل نازکه پیغله ناسته وا هغه له رنگه تک سپینه ښکاریده خکل وزر یوی او په لاس کې یو زرین لخت هم نیولې وا شپنه یو شیبه زیر شو او غاګ وکړ سوګي خاپیرې وخندل زم ستا غوندې شپنه یم شپنه د ځان پر خوا وبلله کوچنی شپنه منډه ور واخیسته او ورغله ډیره هڅه یې وکړه چې په ډبرې ورپورته شي خو ونه توانېده خاپیری راښکته شوه شپنه وپوښتل زما هغه ګوډ او خوار پسه خو دې نه دی لیدلی خاپیری وویل ولې په پسه دې څه شوي کوچنی شپنه بیا په ژړا شوه او ویې ویل پسه مې ورک شوی بېګا ته به یې لیوه وخوري خاپیری شین خالی شپنه د ځان خوا ته نږدې کړه او ورته یې وویل نو ته چیرې وې چې پسه دې ورک شو شپنه زر ځواب ورکړ زه چینې ته د اوبو سکولو لپاره تللی وم چې راغلم پسه مې ورک و خاپیری پوښتنه وکړه زه پیدا کوم شپنه یې وښکې پاکې کړې ته پیدا کوی شې خاپیری ځواب ورکړ هو کوښښ به وکړم چې درته پیدا یې کړم شپنه وویل ښه نو زر کوه ما ته زما پسه پیدا که چې نه وخته کیږي هسه نه لیوانې وخوري خاپیری د ډبرې شاته ته وشوه او له څو شیبو وروسته یې یو ډیر لوی او ښایسته پسه چې ډیر چاق او په غوښو پټو له مرۍ نیولی او د شپنې مخې ته یې ودراوه خاپیری وویل واخله دا ستا پسه شپنه یوه شیبه زیر شوه بیا له پسه تاو راتاو شوه وی ویل نه نه دا زما پسه نه دی زما پسه کوچنی او په یوې پخه ګوټ دی غوږې هم نیم پرې شوی دی خاپیری خپله زرینه لخته وخوځوله او وی ویل ته ګوډ او سم څه کوې خو همدا ستا پسه شو او کور ته یې له ځانه سره بوزه شپنه وویل نه نه زما پسه کوچنی دی زه مې خپل پسه غواړم دا د بل چا دی خاپیری بیا له یوې ډبرې پناه شوه دا ځلې یو بل ډیر ښکلی او له وړیو ډک پسه راوست پسه ډیر رنګین او غوښان و لوی لوی غوږونه یې و شپنې ته یې وویل چې همدا به ستا پسه وي خو شپنې بیا ټینګار وکړ چې دا پسه ډیر لوی او غوښان دی او د هغې پسه کوچنی او په پخه ګوټ دی خاپیری ورته وویل چې همدا پسه د ورک شوي پسه په بدل کې واخله ځکه یو خو قیمتي او بل غوښان دی مګر شپنې ټینګار کوو چې یوازې خپل پسه غواړي خاپیری یوه شیبه غلی شوه بیا یې شپنې ته ژمنه وکړه چې دا ځل به یې خپل پسه حتمی ور پیدا کوي خاپیره بیا لډبره پانا شو. لسو شی بورستا خاپیره یو ډیر خیره نو پک پسه چې وړې هم رژیدلې یو په یوه پخه ګډ و راوست. د پسه په لیدو د شپنې پسیره کې خوشحالي راغله او د پسه په طرف یې منډه کړه. له پسه یې لاسونه تاو کړل او په حیرانتیا یې ورته وویل، هو هو همدا ګډ زما پسه دی. خاپیره چې د کوچنۍ شپنې صداقت وکوت هغه یې پر سر ښکل کړه او پاتې دوه نور غوښان او قیمتي پسونه یې هم کوچنۍ شپنې ته ورډالۍ کړل او ورته یې وویل، دروغ مو بدبخته کوي خو په صداقت او رښتیا ویلو نیکبختي اخیستل کیږي.
د مجلې ورسی برخه ورخمن خیال دی او په دې برخه کې ډکلم شوی شیرونه اورو. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلا غېږه کې. خاموشی څه ده د غوغا غېږه کې، څوک سلامت دی د بلاغیږي کې. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیږي کې. بس لتیرون ورسته مخ د اسمان زری زری شي د رڼا غیږي کې. نزه د چا شومو نه څوک زما شول، حسی مزل دی د هوا غیږي کې. په خوشبوې پسې وران زړه ګرځم، ژوند لټو مده او چاغه کی.
اے زما په حق کافر آیا را د بزرګې کسی دی وره مخاندما.
غبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. غبل جوړ دی خو انسان په دنیا نشته. او وړند تیار خوره ده رنا نشتا. ازرائیلا پارام مسا واخلا، ازرائیلا پارام مسا واخلا. شات مگو رہی چوک دے جڑا نشتا. یو مزدور پا جڑغونی انداز ہوئے خوشالشتا خوپ برخز ما نشتا. یو مزدور پا جڑغونی انداز ہوئے خوشالشتا خوپ برخز ما نشتا. دا جوندون دے دا دنیا دا و دا مرگ دے. دا ژوندون دی دا دنیا دا او دا مرگ دی. تش الفاظ دی پکې ټکه معنا نشتا. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بیا محبوب دی بیا جانان دی بیا باران دی. بی خوندی ده په سینو کې درزا نشتا.
سپنوں سے محبت کی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سپنوں سے محبت کی ہے ہم نے منزل کی حسینوں
حسینوں لو صحیح